Radio. Radio Azadi.
جمعه د خبرګولي درويشتمه د جون 12مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر بجو د خبرونه په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر مختوړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسرم رستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې موړاندې د افغان سولي د بهیر لګړندې توپ خبرو ولسمشر اشرف غنی شمنه کوي چې په لنډو ورځو کې به نوي پرمختګونه اعلان کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد وایي سولې ته ډېر ورنژدې شوي یو. ولسمشر ټرمپ د جرمونو پر نړیوالې محکمې بندیزونه لګوي او د بی پولی خبریالانو سازمان له جرمنی غوښتي دي چې په دغه هیواد کې یو ایرانی قاضي ونیسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد وایي د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نشته شوی. هغه د حکومت لخوا تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 د زیاتو بندیانو د خوشی کولو هر کلی کړی او وی ویل چې د بندیانو د خوشی کولو دا بهیر به دوام وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړي د بندیانو تر خوشی کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبري پیل شي. زلمی خلیلزاد د طالبانو د دې بیان هرکلی هم کړی چې د بندیانو د خوشی کېدو د پروسې له تکمیل وروسته یو اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر اشرف غنی هم د اتلانتیک شورا په یو آنلاین غونډه کې پرون وویل چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې په شل لوري روانې دي او راتلونکې اونۍ به د نورو ګامونو په اړه معلومات ورکړي. راپورونه وایي چې وسوالو طالبانو د هرات په ولایت په کوشک رباط سنگی ولسوالی کې د ولسی پاسون کونکو پر پوسټو بریدونه کړی دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته ویل دا بریدونه په شاتن بول شوی.
در اثر درگیری 5 تن از طالبان کشته و 3 تن
په دې نشته کې 15 طالب وسلوال وشل شوی او درې تن نور ټپیان شوی دي. جګړه هغه مهال پیل شو چې طالبانو د حمامک په سیمه کې د ولسی پاسون کونکو پر پوسټو برید وکړ. د شاغلی فرهاد په وینا ولسی خلکو په دې جګړه کې له پاسون کونکو سره مرسته کړې. طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایوي فرمان ورکړی چې له مخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګیږي. د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي مامورینو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه په مستقیمو څېړنو کې ښکیل ده. کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنشن بی پروس د اجرایوي فرمان لاسلیک کړ، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل واشنگتن به اجازه ورنکړي چې امریکایان دې د یوې غیر رسمي او بې شواهدو محکمې لخوا وګواښل شي. د امریکا لوی څارنوال بیا و بخشی د امریکا لوی څارنوال بیل بار بیا بهرنی قوتونه لکه روسیا تورن کړل چې د په وینا په حق کې د خپل اجنډا په خاطر له دې محکمې استفاده کوي. د امریکا متحده ایالات د غولسکونو هیوادونو لړډلې دي چې د روم د تړون برخه نه دي. د کوم تړون لمخه چې په 2002 میلادي کال کې د جرمونو نړیواله محکمه جوړه شوه. دا محکمه د نړۍ په همو په هغه برخو کې جنگي جرمونه، بشر ضد جنایت او د نسل وژنې قضیې چیرې چې سرغړونکي ممکن عدالت ته رانه کاشل سي. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د ولسمشر ټرمپ پر دې فرمان جدي اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي اروپایي ټولنه د جرمونو د نړیوالې محکمې ټینګه ملاتړې ده. نوموړی دا محکمه د سولې او عدالت د ټینګولو په برخه کې مهم عنصر بللی. د بی پولی خبریالانو سازمان وایي د جرمني قضایي چارواکو ته د یو شکایت په سپارلو سره په دې هیواد کې د یو ایرانی قاضي غلام رضا منصوري د نیولو غوښتنه کړې. نوموړی په ایران کې د خبریالانو په زندانی کولو او شکنجه تورن دی. وروسته له هغې چې د غلام رضا منصوري د تښتېدو او د آلمان په یو ښار کې د هغه د حضور په اړه راپورونه خپاره شول، د بې پولي خبریالانو ټولنې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي چې په دې اړه یې د جرمني لوی څارنوال ته شکایت سپارلی دی. د بې پولي ژورنالیستانو سازمان وایي منصوري په 2013 کال کې په ایران کې پر لږ تر لږه 60 ژورنالیستانو ته زندان حکم صادر کړی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د جرمني لوی څارنوال باید پرې نشتي چې د ایرانی قاضي د عدالت له منګولو وتښتي. منصوري خپله د جون په 8 په یو ویډیو پیغام کې خپل ځای نه دی ښودلی، خو ویلی دی کله چې د کورونا له کبله د سفر محدودیتونه پای ته ورسیږي بیرته به ایران ته ستون شي. ځینې راپورونه وایي چې منصوري د درملنې لپاره له هېواده بهر تللی دی. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی وایي تېره اونۍ سپینې ماڼۍ ته نږدې یوې کلیسا ته د ولسمشر ټرمپ د لانجمن ورتګ پر مهال له هغه سره په ملتیا کې تېروتی دی. مارک میلی د پنجشنبې په ورځ وویل د نژادي بې عدالتي پر ضد د اعتراضونو پر مهال په یونیفورم کې له ولسمشر سره د نوموړې ملتیا یوه تېروتنه وه او په کور دننه سیاست کې د پوځ د شکلتیا په اړه یوه انګېرنه رامنځته کړه. د جون په لومړۍ نیټه په داسې حال کې چې سپین ماڼۍ ته نږدې اعتراض کوونکي راټول شوي وو، ولسمشر ټرمپ نږدې کلیسا ته ورغی، هلته یې انجیل پورته کړ او عکسونه یې واخیستل. کلیسا ته د ولسمشر ټرمپ د ورتګ لپاره امنیتي مامورینو پر سوله ییزو اعتراض کوونکو د مورچکو سپرې وپاشل او همدارنګه یې پرې د درانه ژغلاسي بمونه چې زیان نه اړوي وغورځول. دا سجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
My colleagues and I have made the decision to release an additional 2000
د افغانستان ولسمشر په لاندې وخت کې د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو ژمنه وکړه. وړاندې به په خبرونه کې د دې سرڅنګ واورئ چې د سولې د بهیر هڅې ګړندې شوې دي. د سولې په ارتباط مو په افغانستان کې د ښځو په برخه کې د ملګرو ملتونو د استازي نظر هم اخیستی. نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې به د یو جګپوري امریکایي پوځي چارواکي په وینا واوري چې له امریکایانو سره د طالبانو پر کړیو ژمنو شک کوي. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو موټر چلوونکي سره ژغېدلی یو.
یوال به په کلي کې یو 2 متره وي، یس په کلي کې بېخي زیات متر دی. د کامه کامه خلک ناسته کوي، میراث سړه زونته متر لري. شکر الحمدلله.
افغان ولسمشر وایي د سولې بهیر په سم لوري روان دی او په لنډ راتلونکي کې به نوي مهم ګامونه واخلو. محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحد ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړې شوې آنلاین غونډه کې دا خبرې وکړې. بلخوا وسلوالو طالبانو یو وار بیا د خپلو پاتې بندیانو پر خوشي کولو ټینګار کړی او ویلي دي کله چې له ژمنې سره سم د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي شول، دوی به په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو شي. په دې اړه تفصیل د اجمل انپورا پور کې.
افغان ولسمشر وایي د اختر درې ورځنۍ اوربند د مهمو پریکړو سبب شو. اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړې شوې آنلاین غونډه کې وویل د محل د سولې په وړاندې خنډونه په لرې کېدو او د سولې لپاره ملاتړ په زیاتېدو دی. هغه وویل تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان له زندانونو خوشي شوي. ولسمشر غنی همدارنګه د پاتې 2,000 نور طالب بندیانو د خوشی کېدو لپاره هم ژمنه وکړه. وی ویل پریکړه یې کړې چې 2,000 نور بندیان هم په لنډه موده کې خوشی شي، نیټه به یې زر اعلان شي. بلخوا وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له زندانونو څخه د بندیانو خلاصون یو ښه پرمختګ بللی، خو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې یو وار بیا د ټولو 15,000 بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی لخوا د ورکړل شوي لیست له مخې د 15,000 بندیانو د خوشي کېدو پروسه چې کله بشپړه شي دوی په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. افغان ولسمشر اشرف غني د اتلانتیک شورا په غونډه کې وویل چې بله اونۍ کې به د سولې په برخه کې راتلونکي ګامونه اعلان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ما د زلمی خلیلزاد سره د چهارشنبه په ورځ خبرې وکړې او د قطر له ځانګړي استازي سره د پنجشنبه په سهار وغږېدم. زه فکر کوم اوس موږ پر لاره سم یو او راتلونکي اونۍ به وکولی شو د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه نړۍ ته معلومات ورکړو.
of the next step.
اخوا د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې بین الافغاني خبرې به قطر کې کیږي او راتلونکي اونۍ به یې نیټه اعلان شي. افغانستان کې نا اعلان شوي ورکم ته په اشارې ولسمشر غني په دې آنلاین غونډه کې وویل چې د مرګ ژوبلې اندازه اوس هم په متوسطه توګه ده او په ورځني ډول له شپېتو تر اویاوو پورې رسېږي. نوموړي ټینګار وکړ چې ورکم باید تر اوس هم پراخ شي. ولسمشر غني ویل د طالبانو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو ټول اسیران نه دي خوشي شوي چې باید خوشي شي. دا ډېره مهمه ده چې دوه اړخیزه ژمنه پوره شي. دوی د زر تنو بندیانو ادعا کوي شمیر بدلیږي رابدلیږي، خو موږ د هغه کسانو په اړه وضاحت غواړو چې دوی سره دي او غواړو ډاډمن شو چې له دوی سره وروستی بندي کس هم خوشي شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له دې څرګندونو سره هممهاله طالب ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر په غزني کې د شپږ څلوېښت حکومتي اسیرو شوو سرتیرو د خوشي کېدو ویلي او په یو بل ټویټ کې یې ټینګار کړی چې دوی له خپل اړخه د بندیانو خوشي کولو ته ژمن دي. ولسمشر غني وویل چې له عبدالله عبدالله سره چې د مصالحې د عالي شورا مشري کوي شریک کار کوي او د طالبانو سره د خبرو لپاره مرکچي پلاوی ټول شمول دی. کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه وروستي سفر ته په اشارې افغان ولسمشر وویل چې هغه د اساسي قانون پر بنسټ د یو ډیموکرات افغانستان ملاتړ وښود چې د سیمه ییز اتصال د منځای په توګه به کار کوي. ښاغلي غني زیاته کړه، موږ داسې احساس کوو چې له پاکستان سره په دې اړه د بحث په برخه کې همغږۍ ته نږدې شوي یو. نوموړي هیله مندي وښوده چې دا به د یووالي په خاطر په فرصت بدل شي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي، موږ د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډېر نږدې شوي یو. نوموړي ټینګار کړی چې ټول لوري باید د خبرو میز ته د کیناستو لپاره کار وکړي او د پروسې د ګډوډولو لپاره د فرصت طلبو هڅو مخه ونیسي. هغه د حکومت لخوا د تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 زیاتو بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي څو د ده په وینا له دې قبله رامنځته شوی بنبست پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې، د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرې پیلېږي.
په افغان سوله کې به د ښځو رول څه وي؟ دا پوښتنه ملالۍ بشیر په افغانستان کې د ښځو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې له رئیس التا ملر څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. اغلې ملر وویل،
زه دوه کاله مخکې افغانستان ته راغلم. له ښه مرغه مې وکړه سوی په خپله وظیفه کې د لیرې پرتو سیمو او کلیو په ګډون ټول افغانستان ته ولاړه سم. هلته مې له نجونو او ښځو سره ولیدل، د دوی د ژوند، ستونزو، هیلو او بریاوو په اړه پوه شوم. زه په هرات کې د یوې بې ځایه سوې کورنۍ سره کښېناستم. د دې کورنۍ له ښځو او نجونو سره مې نه یوازې د دوی د ستونزو په اړه خبرې وکړې، بلکې دوی راسره خپلې هیلې هم شریکې کړې. په بدخشان کې مې له داسې ښځو سره لیدلې چې لوستي نه وي، پر خپلو مځکه یې کار کاوه. دوی ماته وویل دوی غوښتل لوڼې یې ښوونځي ته ولاړې سي. په کاپیسا کې ښځینه سوداګرو پر امنیتي ستونزو سربېره خپل عواید ترلاسه کوي. په کندهار کې مې له زړورو ښځو سره ولیدل چې هره ورځ ناامني پر ځان مني او نورو نجونو ته ښوونه کوي. په کمه موده کې پوه شوم چې تر بل هر وخت اوس مهمه ده چې د ښځو د پرمختیا په برخه کې پانګونه وسي. په روغو، لوستو او فعالو ښځو چې خپل حقونه عملي کړی سي، د افغانستان راتلونکی روښانه دی.
کله چې شل کاله مخکې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ، نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو ملاتړ کړی دی په افغانستان کې. اوس چې ښایي طالبان بیرته د افغانستان د حکومت سره په واک کې شریک سي، ملګري ملتونه به د ښځو ملاتړ ته په څه ډول دوام ورکوي؟
غواړم ووایم چې که څه هم نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ کړی دی، د ښځو د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې او په ټولنیز ژوند کې د ښځو فعالیت هغه څه دي چې افغان ښځو په خپله ترلاسه کړی دی. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره او نړیواله ټولنه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا یوازې د افغان ښځو خپلې هڅې دي چې په اقتصاد، ټولنیز ژوند کې فعالیت، د تاوتریخوالي پر ضد لا زیات خوندیتوب او داسې نورې لاسته راوړنې یې درلودې وبې لري. روشانه خبره دا ده چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره نه یوازې مهمه ده چې د سولې بهیر د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي، بلکې باید د افغان ښځو په مشرۍ او مالکیت هم وي. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره په اوږده مهال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او ښځو د مدني ټولنې ملاتړ ته ژمنه ده. زموږ ژمنه ده چې د ښځو په مشرۍ پر نوښتونو او پروګرامونو به پانګونه کوو. زموږ کار اوس هم دوام لري، د سولې د بهیر پر مهال او د سولې تر موافقې وروسته به هم دوام لري.
په افغانستان کې د ښځو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې رئیس ایلیتا میلر نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغان سولې په تړاو د یو امریکایي پوځي چارواکي څرګندونه راخستل شوې دي. دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال کینت فرانک مکینزي هغو څرګندونو ته کتنه کړې ده چې وایي د شک لري چې طالبان به له امریکا سره د سولې موافقه چې د روان کال د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شوه رعایت کړي. جنرال مکینزي د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوي ویډیوي کانفرنس کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د روان کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل په شرایطو پورې تړلې دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې له 2 لسیزو وروسته له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو ژمنې عملي کړي، خو د ورځپاڼې په وینا په پنټاګون کې اکثر چارواکي په دې اند دي چې د ټولو ځواکونو ایستل به افغانستان زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل یو وروستي راپور کې خبرداری ورکړی چې القاعده شبکه بیا په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده او له طالبانو سره په ګډه د دسیسو په جوړولو لګیا ده. په راپور کې راغلي چې طالبانو له دې ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړې، په داسې حال کې چې طالبانو د دوحې په موافقه کې ژمنه کړې وه چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي. ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې راخیستې دي چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ خبر ورکوي، خو له بلې خوا جنرال مکینزي په خپلو څرګندونو کې ویلي د ته تر اوسه دا خبره روښانه نه ده چې طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو او د سولې پرمختګ ته چمتو دي کنه. واشنگتن ټایمز د مطلب په پای کې د جنرال مکینزي د څرګندونو هغه برخه راخیستې ده چې وایي موږ مجبور نه یو چې طالبان مو باید خوښ شي او یا باور پرې وکړو، او زیاتوي چې پر روانو ورځو کې به په دې اړه په ډیرو نورو خبرو پوه شو. بله امریکایي ورځپاڼه سټار تریبیون په خپله وروستۍ ګڼه کې سپارښتنه کوي چې امریکا باید له طالبانو سره د سولې د موافقې پر شرایطو ټینګار وکړي. ورځپاڼه هغو راپورونو ته چې وایي پنټاګون غواړي د نومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له افغانستانه وروستي 8600 سرتیري وباسي اشاره کوي، او لیکي که دا پلان عملي هم نشي خو حتی د دې اوازو خپرېدل لا زیان اړولی شي. ستار تریبیون له طالبانو سره د القاعده شبکې د اړیکو په اړه د امنیت شورا د راپور یادونه کوي او لیکي له افغانستانه د پوځي ځواکونو چټک ایستل به د سولې د پروسې پرمختګ ودروي. ورځپاڼه لیکي چې طالبان به په دې توګه له بین الافغاني خبرو د وتلو لپاره یوه پلمه ولري. د مطلب لیکوال استدلال کوي چې طالبان به د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د ماتولو هڅه وکړي. د مطلب په وروستۍ برخه کې راغلي د افغانستان پر جګړې د نږدې 2 لسیزو له اوښتو وروسته باید سیاستونو ته اجازه ورنه کړل شي چې د داسې یوې مهمې مسلې په اړه پرېکړه وکړي. ستار تریبیون لیکي که طالبان غواړي چې امریکایي ځواکونه سم د سیل افغانستان ووزي نو باید القاعده شبکه نافیه او د سولې پروسه چټکه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 نیم په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایی فرمان ورکړی چې له مخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګیږي. د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي مامورینو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه په مستقیمو څیړنو کې شکیل ده. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د اجرایوي فرمان لاسلیک کړ، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل واشنگتن به اجازه ورنکړي چې امریکایان د یوې غیر رسمي او بې شواهدو محکمې لخوا وګواښل شي. د امریکا لوی څارنوال بل بار بیا بهرني قوتونه لکه روسیا تورن کړل چې د پوینا په حق کې د خپل اجنډا په خاطر لدی محکمې ګټه اخلي. د امریکا متحده ایالات د هغه لسکونو هیوادونو له ډلې دي چې د روم د تړون برخه نه دي. دا کوم تړون له مخې چې په 2002 کال کې د جرمونو نړیواله محکمه جوړه شوه. دا محکمه د نړۍ په هغو برخو کې جنگي جرمونه، بشرزد جنایات او د نسل وژنې قضیې څېړي چیرې چې سرغړوونکي ممکن عدالت ته رانخکل شي. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوسف بورل د ولسمشر ټرمپ پر دې فرمان جدي اندېښنه ښودلې او ویلي دي اروپایي ټولنه د جرمونو د نړیوالې محکمې ټینګه ملاتړې ده. نوموړي دا محکمه د سولې او عدالت د ټینګولو په برخه کې مهم عنصر بللې. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیو لاک هم پر خپل ټویټر لیکلی چې د امریکا دې اقدام ډیر نارامه کړی. نوموړي زیاته کړې چې هیواد د جرمونو د نړیوالې محکمې بشپړ ملاتړ کوي او دې ته به دوام ورکړي. د بشري حقونو ډلو هم د امریکا پر دې اقدام خپل ناخوښي ښودلې. د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دا په نړۍ کې د قانون حاکمیت ته د سپکاوي څرګندونه کوي. د بشري حقونو د څار نیویارک میشتې ډلې زیاته کړې د جرمونو پر نړیواله محکمه دا برید یو داسې هڅه ده چې د جدي جرمونو قربانیان هغه که افغانستان کې وي، که اسرائیل کې وي او که فلسطین کې وي، د عدالت له ترلاسه کولو منع کوي. دا سپینې ماڼۍ ویاند د دې محکمې کړنې د امریکایي وګړو پر حقونو برید او د امریکا د ملي حاکمیت څخه د سرغړاوي ګواښ بللې. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د امریکا د ولسمشر د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې د جرمونو نړیواله محکمه سیاسي شوې او د اسرائیل، متحده ایالاتونو او نورو ډیموکراټو هیوادونو په وړاندې د شیشکو ښکار سره لیوالتیا لري. دا نوموړي په وینا د محکمې په عین حال کې په نړۍ کې د ایران په څیر د بشري حقونو په لوی او ناوړه سرغړوونکو سترګې پټې کړې. دا ولسمشر ټرمپ دا فرمان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته واک ورکوي چې د خزانې له وزیر سره په مشوره په امریکا کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د هغه کارکوونکو پانګې کنګل کړي چې په مستقیمه توګه د امریکایانو په اړه څیړنو او نیونو کې ښکیل دي. د محکمې هغه چارواکي چې په دې څیړنو کې ښکیل دي او د کورنیو غړي هم امریکا ته له سفر منع کیږي. د ټرمپ ادارې لا دمخه تیر کال د جرمونو نړیوالې محکمې پر کارکوونکو د سفر محدودیتونه او نور بندیزونه لګولي وو. د 2018 کال په نومبر کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال قاضیانو نغوښتي و چې په افغانستان کې له 2003 کال را پدې خو د ممکنه جنگي جرمونو او د بشریت ضد جنایاتو په اړه څېړنې وکړي. د 2019 کال اپریل کې د محکمې ابتدایي هیئت دا څېړنه رد کړه. وی ویل د همکارۍ د نشتوالي له کبله به دا څېړنه ممکنه پایله ونه لري. خو د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د استناف هیئت پریکړه وکړه چې دا څېړنه دې ترسره شي. هغه وخت امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا پریکړه د بې پروايي پریکړه بللې وه. افغانستان که هم د روم تړون له لاسلیک کوونکو هیوادونو څخه دی، خو چارواکو یې د دې څېړنې مخالفت کړی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې او ریاوس مش خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې لایو موټر چلون کې سره شهیدل یو چې خپلې تجربې له مشتاسو سره شریکوي. خو وړاندې په دې خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې ایس ایم ایسونه هم لرو. خو مخکې تر دې چې ایس ایم ایسونه ته مخ کړو لاند خبرونه.
Thank you.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زادوی د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوی یو. هغه د حکومت لخوا تر 3000 زیاتو او د طالبانو له لوري تر 1500 د زیاتو بندیانو د خوشی کولو هرکلی کړی او وی ویل چې د بندیانو د خوشی کولو دا بهیر به دوام وکړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د اتلانتیک شورا په یو آنلاین غونډه کې پرون وویل چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې په شل لوري روانې دي او راتلونکې اونۍ به د نورو ګامونو په اړه معلومات ورکړي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په کوشک رباط سنګي ولسوالۍ کې د ولسي پاسون کوونکو پر پوستو بریدونه کړي دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې 15 طالب وسلوال وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایوي فرمان ورکړی چې لمخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګی شي. د جرمونو نړیوالې محکمه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي مامورینو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه په مستقیمو څېړنو کې شکیل ده. د بی پولی خبریالانو سازمان وایي د جرمني قضایي چارواکو ته د یو شکایت په سپارلو سره په دې هیواد کې د یو ایراني قاضي غلام رضا منصوري د نیولو غوښتنه کړې. نوموړی په ایران کې د خبریالانو په زندانی کولو او شکنجه کولو تورن دی. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی وایي چې راونی سپین مڼی ته نږدې وي کلیسا ته د ولسمشر ټرمپ د لانجمن ورتک پر مهال له هغه سره په ملتیا کې تیر وتی دی. مارک میلی د پنشن بی پر وزویل د نژادي بې عدالتۍ پر ضد د اعتراضونو پر مهال په یونیفورم کې له ولسمشر سره د نوموړې ملتیا یوه تیروتنه وه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وسم ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حمیده نظری له کلاته پر استولې اس ام اس کلی کې افغانان د یو معقد او تپول شوی حکومت غشتون کې نه بلکې په هر قیمت د جمهوریت او خپل مشروع نظام لا تړکې.